را به خداوند یکتا می سپاریم. خدا نگهدار.
السلام علیکم ستړي مشهزا صفی الله ستانګزایم تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ری وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دغه پروګرام کې اوریدئ چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن په کابل کې دی. هغه نن سهار کابل ته په یو ناڅاپي سفر ورسید او تمه ده د سولې په اړه باندې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي، او دا چې د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د احتمالي سولې په اړه باندې خپل بحثونه مخته یوسي. هغه همداراز د جګړې د ارزونې لپاره هم افغانستان ته تللی دی. نور مطالب هم لرو، خو تر سمخ کې د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه نوري اس نوري اوروي.
په پایله کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې نن په ناڅاپي سفر کابل ته تللی وای، متحده ایالاتو داسې نښې لیدلې چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د سولې د خبرو امکان وازموي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د اساق راه ګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. د ترکیې پوځ وایي د سوریې شمالي ښار افرین یې محاصره کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته ورسید چې په افغانستان کې روانه جګړه ورزوي، او هم د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته د یو شمېر وسله والو طالبانو د حاضرولو پر امکاناتو خبرې وکړې. دغه سفر چې د امنیتي دلایلو له امله له مخکې نه و اعلان شوی، داسې مهال ترسره کیږي چې متحده ایالات په دې هیواد کې د پټه پټه درېدلې جګړې لپاره نوي امکانات برابروي. ماتیس هغو خبرلانو ته چې له ده سره په دې سفر کې ملګري وویل چې د ده په باور تر اوسه بریالیتوب ممکن دی چې هغه له وسله والو طالبانو سره د سیاسي جول جاری په اساس وباله. ماتیس وویل متحده ایالاتو داسې نښې لیدلې چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیواله دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازمایي. په تیرو څو میاشتو کې مو لیدلې چې د طالبانو یو شمېر ډلو کوچنیو ډلو یا له مخکې اړیکې ټینګې کړې، او یا هم خبرو کولو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. په کوټه کې طالبانو ته نږدې یوې سرچینې بیا نن ازادي راډیو ته تایید کړه چې د طالبانو یو شمېر قمندانانو په انفرادي توګه د سولې د خبرو لپاره تماسونه ټینګ کړي دي. په دغو قمندانانو کې د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عبدالرحمن زاهد نوم هم اخیستل شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ پر دې ولسوالۍ د وسله والو طالبانو له حملې وروسته د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې لږ تر لږه 6 وسله وال وژل شوي او په 10 نور ټپیان دي. ښاغلي رحیمي د اناردرې د ولسوالۍ د اوسني وضعیت په اړه وویل:
ولسوالۍ ډیری برخه چې ده هغه د امنیتي ځواکونو دفاعي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. پاتې کومې سیمې او ساحې چې هلته ناامنه دي، هلته هم عملیاتي پلانونه پلان شوي دي چېرته چې به دا تطبیق شي او دښمن به هلته له بېخه شکر.
رحیمی دغه راز له افغان ځواکونو سره د سیمې د خلکو همکاري وستایله، او ویل چې په دریو سیمو کې چې وسله وال محاصره شوي وو او له خلکو د لارې د وتلو غوښتنه کړې وه، هغوی رد کړه چې په نتیجه کې یې د وژل شوو وسله والو شمېر له 650 تنو ته لوړ شو. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د اساق راه ګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. یوه لوړ پوړي حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسي جرګې اوسنی غړی ښاغلی راه ګذر به چې د بلخ لرې کړی شوي والي عطا محمد نور ته نږدې کس دی، په نږدې راتلونکي کې د بلخ د نوي والي په توګه معرفي شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ترکیې پوځ وایي د سوریې شمالي ښار افرین یې محاصره کړی دی. له هیواد بهر د انقرې پوځي عملیات په دې ښار کې د وای پی جی ملیشو پر ضد ترسره کیږي. د ترکیې پوځ په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې ترکی سرتیرو په سوریه کې له خپلو ملګرو ملیشو سره د افرین ښار شاوخوا مهمې څنډې نیولې دي. سیمه ییزو کورد چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې دی ویلي چې د ترکیې او د هغوی متحدو ځواکونو د افرین ښار او هغه ته څیرمه نوي کلي او ښارګوټي محاصره کړي دي. د یو بل خبر لمخه امریکا خبرداري ورکړی چې روسیه، ایران او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربند له پامه وغورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره شپه د امنیت شورا غونډې ته وویل هغه اوربند چې امنیت شورا دوه اونۍ مخکې تصویب کړی ناکام شوی دی او متحده ایالات د یو نوي دېرش ورځني اوربند طرحه وړاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا په بریتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس مسمومېدل وبلل په غوسه دی. ریکس ټیلرسن خبرداری ورکړ چې موسکو به یقینا د دغې پیښې پر سر د متحدینو له غبرګون سره مخامخ شي. ټیلرسن زیاته کړه چې موږ د بریتانیا پر تحقیقاتو او د هغې پر نتیجې چې وایي روسیه د دغې پیښې تر شا لاس لري پوره ډاډمن یو. تېره اونۍ د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا سکریپال د بریتانیا په سال بوری که ده اعصابو په فلج کیدون که موادو مسموم شل چه دواره تر اوسه په روختون که تر درملن لاندی دی او روخته ای وضعیت هم خطرناک دی. ده تلرسن ده دیت سرگندونو چو ساعت مخ که ده بریتانیا صدر ازم تریزا می ویلیو چه دیر احتمال شده چه روسیه په ده پیخه که اخکیلوی. او د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې جمهوري غوښتونکو غړو ویلي د امریکا د 2018 کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسولې او دې نتیجې ته رسېدلې چې د کرملین او د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. مهم خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوریدل چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس کابل ته تللی دی.
Right now we want the Afghans to lead and to provide the
دوی مونږ اوس وخت غواړو چې افغان حکومت په خپل د سولې او بیا یو ځای کېدو پروسه مخته یوسي او ځینې طالبان هم سولې ته د خبرو لپاره چمتو دي. د بلخ نوی والی معرفي شوی دی. ځینو سرچینو دغه خبره تایید کړې ده ازادي راډیو ته. دا چې څه موضوعات دي نور به هم تاسو ته په دې اړه باندې رپورټونه وړاندې کړو. د هماورې چې د افغانستان د سنا جرګې او شمیر غړیو د ایران د ځینو سرګندونو په اړه باندې نن اندېښنه وښوده او د وضاحت غوښتنه وکړه.
یه مورد کې موږ د خپل حکومت څخه غواړو چې همدې د ایران څخه پوښتنه وکړي رسمن، همدې د روسیې د سفیر څخه رسمن پوښتنه وکړي چې دغه اسناد دی لري چې هغه د امریکایي تیاری دي چې داعش انتقالي د جلال آباد څخه شمال ته هغه کوم اسناد دي.
مازیګر څلور بجې واته د خېدی رازول لمړي مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیم ماتیس نن په کابل کې دی. هغه نن ناڅاپي کابل ته تللی دی. تمه ده ښاغلی ماتیس له افغان چارواکو سره د افغانستان د جګړې په اړه باندې بحث وکړي او همداراز به د افغان حکومت سره د طالبانو د احتمالي سولې په اړه باندې هم خبرې وکړي او خپلې ارزونې به ولري. دا چې اوس په ښاغلی ماتیس چیرته دی او په دې اړه څه ویل شوي دي، حکومت څه ویلي دي او څه خبرې دي، تازه کابل ته به ورشو. د کابل په سټوډیو کې د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان هم اوس موجود دی، تازه جزئیات موږ سره شریکوي. مهرباني وکړي افغان صاحب، لسهاره تر اوسه پورې څه ویل کېږي؟ ښاغلي ماتیس خبرې کړي، آیا حکومت څه ویلي دي که تر اوسه څه نه دي ویلي رسنیو ته؟
بل ستانځي صاحب، لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په یو ناله انسوي سفر کابل ته راغلی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي ټاکل شوی د ښاغلی ماتیس له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او په افغانستان کې میش د امریکایي ځواکونو له لوړ پوړیو قومندانانو سره وګوري. جیمز ماتیس له عمان څخه د کابل په لوري په الوتکه کې وویل په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن دی، خو د نوموړي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سولو او مذاکراتو کې.
Some group of Taliban
small group who have either started to come.
هغه وای د طالبانو د جنو وړو ګروپونو مشرانو د سولې له خبرو سره علاقه مندي خودلې د خدا په دې معنی نه د چټول طالبان سولې ته ماده دیده د اوس لپاره یو څه توقع څخه لري مسله ده. خود طالبانو جن عناصر له افغان حکومت سره د خبرو اترو لپاره علاقه مندي خودلې ده. د افغانستان ته د جیمز ماتیس دریم سفر د لدی وړاندې دروان مریض کال په سور او میزانیاشتو کې افغانستان ته سفر نه کړی وو. تر اوسه هم افغان چارواکو د جیمز ماتیس د سفر په اړه رسنیو ته خبر معلومات ورکول څخه ډډه کوي او تر اوسه هم معلومه نه ده چې خقلی ماتیس له افغان چارواکو سره کتلی دي نه دي کتلی یا په کابل کې ده او له کابل نه وتلی دی. بلستانی زیسب
افغان سپ یو څه کراته ویل لطفاً په کابل کې وضعیت اوس څنګه دی؟ ویل کېږي د کابل امنیت هم نسبت پرون ورځ ته لږ نور سخت شوی دی، څه فکر کوي، څه ګوري شاوخوا؟
بل بیګار اسې په کابل کې اکلا کمیونټي تعبیر نیول سوی دی. په ځانګړي توګه د ارکشاو خواته تلونکو او غجدونکو ټول لارې ترل سوی دی او همدارنګه کلا کې تلاشان روان دي. د دولو ول د کابل په فضا کې د امریکایي پوځي هلیکوپټر هم غزمی کوي، خو تر اوسه معلوم نه ده چې خپل مات په کابل کې دی یا کابل وتلی دی او چې تللی دی.
بله، زیاته مننه کوم رحمت افغانو چې ډیره مننه د کابل ته د جم ماتس د سفر په اړه باندې موږ سره جزئیات شریکول. کڅه هم افغان حکومت تر اوسه پوری یا هم امریکایي چارواکو تر اوسه واضح نه دي ویلي چې خغلی ماتیس له چا سره خبرې کړې او په کومو موضوعاتو خبرې کړې، خو هغه کابل ته سفر مخکې ویلي و چې تمه ده له افغان حکومت سره د طالبانو د سولې په احتمال باندې وغږیږي، همداراز به په افغانستان کې جنگ وارزوي. په همدې موضوع مو د افغان کارپو محمد اګل مجاهد نظر هم راخیستی دی، له هغه سره اجمل تورمان مرکه کړې ده.
کم سفر سے دنا ساپی ڈول امریکہ متحدہ ایالات دفاع وزیر افغانستان تک رہے گئے تصویر نہیں پتہ وہ آخر کے سلسلہ خبریں د صلح پروسی د جہادما ولسمشر د افغانستان د ولسمشر دخوا پیشکش سوی دی طالبان ہوتا زیات ابو خاص فکر کوم تے پامدی خبرو باندی او دوہم تصفی کی تھی نو کال را روان دے او پدی نوی کال کی دا سیاست کل کی سے د افغانستان د مخالفین او خپل عملات ته تشدید ورکی. د بلې خوا د امریکایانو د راتک اضافه کېدو واته سوا نوي پوځیان چې دوی غواړي د تعلیمات لپاره اوریږي زیاته مو خبرې په همدې ارتباط باندې وګورو چې د مطبوعاتو نه دا څه خبر راوځي. بعدي
خغلی مجاهد خغلی ماتیس ویلي چې په افغانستان کې بریالیتوب اوس هم ممکن دی، خو د مړوي په وینا د جګړې په ډګرونو کې نه بلکې له وسلوالو طالبانو سره په سوله او مذاکراتو کې. نو اوس د یو پوځي امریکایي سفر افغانستان ته، فکر کوي چې دا موضوع د سولې د خبرو برخه کې څومره مرسته کولای شي؟ یال دا چې د جګړې برخه کې دغه چارواکي خبرې او مشورې مسؤلیت لري.
امریکایان باید د خیزه همکاري وکړي د افغانستان سره. کم فشارونه چې مخکې دوی ویلي په پاکستان باندې هغه باید وارث کړي، ځکه دوی مخکې اوس پاکستان ته ضرورت لرلوده. فعلا قزاقستان همکاري کوي د لارې او د اکمالاتو په وجه د امریکایانو دپاره. اوس د پاکستان هغه فشارونه هم په امریکایانو کم دي. زه هیله مند یم چې پاکستان باندې فشار راشي او د صلح خبره باید جدي ونیول سي. د هرې لارې نه افغانان باید صلح ته ورسیږي. دا جنگ نه امریکایانو ته هم ګران تمام دی، افغانانو ته هم، او د دې جنگ اصلي لامل افغانان قرباني دي.
مجاهد صاحب داسې اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي دي چې ماتیس به افغان چارواکو سربیره له لوړ پوړي امریکایي قومندان سره په افغانستان کې هم وګوري. فکر کوي چې د دې د دکاتو یو دغه خبردانوي چې طالبانو په روسي کې د افغانستان د حکومت د سولې د طرحې په وړاندې چوپتیا غوره کړه او څه ونه ویل، داسې خبرنوي چې د جګړې د ډګرونو د تودو ساتلو لپاره به د خپل لوړ پوړي امریکایي قومندان سره په افغانستان کې ګوري؟
بدون شک جنگ خو په افغانستان کې تر یو حده په هغه ډلې ټپلې چې د بین المللي ترورستان دي او هغه هیڅ وخت په هیڅ صورت افغانان سره جوړ نه راځي. د نورو هیوادونو راغلي دلته افغانان وژني او مثال لکه د داعش ډلې دي، د بهرني اتباوي دي، لکه هغه ورځې تاسو ویل چې د المانیا او تبر دلته دزګیر شو، د چچن، د ازبکستان، د خپله د پاکستان، داسې حتی د فرانسې، الجزایر او د عربي وادو کسان دلته ستاد. دا جګړه په مخ بي د غوډ زپلو د پاره باید امریکایان هم د افغانانو سره کومک وکړي او خپل امریکایان هم لاس په کار شي چې هغه وزپل شي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو پټول افغانستان کې په دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په پروګرام په معرفي کې ووریدل، د بلخ لپاره د نوی والی په موضوع باندې توافق شوی دی. تمه د ښاغلی ساقرا گذر د ځینو رپورټونو په اساس دی به د بلخ نوی والی کیږي. دا چې اصل موضوع څه ده او جزئیات څه دي، نوریاس نوری دغه موضوع تعقیب کړی او همدا اوس په سټوډیو کې دی. نوری صاحب، مهرباني وکړئ خپل اصلي موضوع څه ده؟ خغلی راه گذر نوې والی کیږي یا که څنګه؟ څه شی موضوع دی؟
استنزه صاحب، موضوع خپل جنجال د ولایت پر د مقام پر سر ده چې آتا محمد نور چې د افغانستان د جمهوری ریاست د فرمان لمخې البته درې میاشتې مخکې د بلخ له ولایت لري شوی او د لدغه پریکړې سره مخالفت کړی او ویل چې دا یو اړخیزه پریکړه ده او د هغه سیاسي جوړجاړي لمخې چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت پر اساس رامنځته شوی له هغه سره په تضاد کې ده. همدا و چې دا لانجه تر ننه پورې دوام لري. اوس تاسو راپورونه وایي چې اسحاق راه گذر د ټاکلو پر سر البته د بلخ د نوي والی په توګه د جمعیت ګوند او د ارک ترمنځ توافق شوی دی. جمهوری ریاست کې یوې منبع چې البته نه غوښتل، له دې مخکې هم په داسې اساسو مسایلو کې د خپل نوم له افشا کولو دغسې چارواکو ډډه کړې، نه غوښتل خپل نوم یې واخیستل شي، ویلي چې په دې اړه توافق شوی دی. البته د یادونې وړ بولو چې پرون د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې دی ډېر خوشبینه دی چې د بلخ د ولایت پر سر د مقام پر سر هغه جنجال چې راپورته شوی دی د حل کېدو ته نږدې دی. البته د یادونې وړ بولو چې اسحاق راه گذر په اوس وخت کې د ولسي جرګې غړی دی او ویل کېږي چې دی عطا محمد نور ته ډیر نږدې کس دی. یو وخت هم د بلخ د نوي د والی په توګه البته د لنډې مودې لپاره دنه ترسره کړې وه، 2001 نه تر 2002 کال پورې. خو تر اوسه پورې رسمن دغه موضوع د افغانستان جمهوری ریاست په تیره بیا د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره چې مکلفه ده د نویو والیانو د مقررې په اړه خبر پاڼې خپرې کړي او هغوی رسمن په ولایتونو کې معرفي کړي، تر اوسه پورې هیڅ نه دی ویلي. خو له بلې خوا منیر فرهاد چې د بلخ د لرې کړی شوي والی عطا محمد نور ویان دی، نن چې ازادي راډیو له ده سره تماس ونیو چې آیا په دې اړه توافق شوی دی که نه، آیا اسحاق راه گذر به د بلخ د نوي والی په توګه دنده پیل کړي، په دې اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. خو ویل چې په دې برخه کې ځینې توافقات شوي دي او اسحاق راه گذر یو له هغو کاندیدانو څخه و چې عطا محمد نور د بلخ د ولایت مقام ته معرفي کړی و یا وړاندیز کړی و.
بله، ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوری چې د بلخ ولایت لپاره د یو نوی کاس د ټاکل کېدو په اړه باندې مختجزات راکول ویل شوې دي چې د اسحاق راه گذر د ټاکل کېدو په اړه باندې د بلخ د والی او د حکومت ترمنځ تر یو حد توافق شوی دی او اسحاق راه گذر یو هغه کاس چې د بلخ د والی لخوا د احیانا د لری شي د زایناستي په توګه باندې کاندید شوی او تر اوسه پورې حکومت په دې اړه باندې ډیر جزئیات نه دی ورکړي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت لمن چې په انډونیزیا کې د علماو په ناسته کې خبري په یو مثبت فضا کې ترسره او مطلوبه نتیجه ترلاسه شي. د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه پورې ازادي راډیو ته ویل افغان علماو د حکومت استازي به د انډونیزیا په ناسته کې ګډون وکړي. طالبانو د انډونیزیا په ناسته کې لګډونه انکار کړی، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې دغه ډله باید د رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي. په دې اړه حدیث پردیس یو رپورټ جوړ کړی.
په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او هغه هیواد د عالمانو ناستې ته درې ورځې پاتې دي. طالبانو په دغه ناسته کې له ګډونه انکار کړی، خو افغان حکومت ورته خوشبینه دی. د جمهور ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تمه ده چې په دغه ناسته کې د افغان سولې او جنگ په اړه واضح بحثونه وشي.
خب میزبانی نشست‌ها را ازبکستان و اندونزی داره. افغانستان از طرف دولت و علمای افغانستان
دی وید ازبکستان و اندونزی د ناسو قربتو په خپل دغه هیوادونه کوي. د افغانستان علما او د حکومت استازي پکې ګډون کوي او دا چې دغه هیوادونه څوک ورغړي هغه دوی پورې اړه لري. خو افغان حکومت غواړي چې خبرې په خفه ځکه وشي ترڅو موږ وکړای شو هغه طرحه چې وړاندې شوې ده لمخې یو نتیجې ته ورسیږو. ټاکل شوی چې د اندونزیا په مرکز جاکارتا کې د افغانستان، پاکستان او اندونزیي علماو صد رواني میلادي میاشتې لوش پاړه سمې تر 19 نیټه جوړ شي. تر دې وړاندې د انډونیزیا د ولسمشر مرسیال یوسف کالا د کابل پروسې په ناسته کې د ګډون پر مهال هله خودلې و چې یاده ناسته به په افغانستان کې د رواني جګړې له پایته رسیدو سره مرسته وکړي. طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خبرولو سره په یاده ناسته کې له ګډونه انکار کړی. د سیاسي چارو افغان کارپوه سید انتظار خادم وایي خبره وایي چې طالبانو په دغه ناسته کې د نه ګډون د پریکړې پر ځای په افغانستان کې د رواني جګړې دلایل د علماو مخې ته ایښي وایي. د ښاغلي خادم خبره د جګړې ښکېلې خواوې باید خپلو کړو شمنو ته وفاداره او له رامنځته شوي فرصت نه ګټه پورته کړي.
درې مرحلې دي چې په هغې کې د افغانستان حکومت او د طالبانو اړخ باید هغه په نظر هغه یو د نیت مسله ده، بل د خبرو مسله ده، بل د عمل مسله ده. خو کله چې دواړه اړخونه یا په نیت کې یا په قول کې یا په عمل کې شک کوي، په صلحې دغه هڅې او دغه هیلې چې زیږېدلې دي دا په هېڅ باندې بدلېدای شي، ځکه د افغانستان قضیه له ډېرې نه حساسو مرحلو نه تېرېږي.
هاخوا د ولسي جرګې غړی اکرام الدین رضازاده بیا وایي چې تر دې وړاندې هم د سولې په اړه ګڼې ناستې او کنفرانسونه جوړ شوي، خو د طالبانو او د دوی د ملاتړ کوونکو هیوادونو د نه ګډون له وجې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتل چې ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان مشرانو جرګې نن غونډه درلودله. د افغانستان مشرانو جرګې غړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه دا چې غنی امریکایي هلیکوپټر داعش جنگلي د افغانستان نامعلوم سیمه ته انتقالوي د اندېښنې وړ بولی. د دې جرګې او شمیر غړو د سیشن میبرز عمومي غونډه کې ویل ایران باید د خپل ادعا ثابتولو لپاره موثق اسناد وړاندې کړي. یو شمیر افغان کارپوهان بیا د ایران دغه ادعا تبلیغاتي جګړه یادوي. ناجیه صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د داعش د حضور او تمویل په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف څرګندونې د افغانستان د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولی. د دغې جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي ناسته کې یو شمیر سناتورانو وویل ایران د خپل دغه ادعا په اړه باید موثق اسناد وړاندې کړي. سناتور زلمی زابولی په دې اړه وویل
دې مورد کې موږ د خپل حکومت څخه غواړو چې امدي د ایران څخه پښتنه وکړي رسمن، امدي د روسیې د سفیر څخه رسمن پښتنه وکړي چې دغه اسناد دی لري چې هغه د امریکایي تیاری دي چې داعش انتقالي د جلابات څخه شمال دغه کم اسناد دي. ولې زموږ په مملکت کې داسې اوازې اچي چې د نورو مملکتو د تشویش سبب ګرځي؟ زموږ د سولې په مورد کې نور خنډونه راته جوړي کړي. رښتیا همدغه اسناد موجود دي. بیا د حکومت مستقیما امریکایانو ته وایي ستاسو کډلې راغلي یاست چې د داعش په نامه باندې خلک انتقالوي، دا خو سولې
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیره ورځ اسلام آباد ته د سفر پر مهال یوې غونډې ته وویل چې امریکایي هلیکوپټر یې د افغانستان له ختیځ ننګرهار ولایت د هسکی مینې ولسوالۍ څخه داعش وسلوال نامعلومې سیمې ته انتقالوي. تر دې وړاندې روسیې هم اندېښنه ښودلې چې نامعلومې چورلکې افغانستان ته داعش جنګیالي او په لویدیځ کې جوړې شوې وسلې انتقالوي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د کابل پروسې په یوې تخنیکی ناسته کې د سباندې 15 هیوادونو استازي او ته د داعش او د چ نامعلوم هلیکوپټر دوی ته وسلې لیږدوي د سپیناوي لپاره د سیمه ایزو تحقیقاتو وړاندیز کړی. د خغلی اتمر په خبره داعش په افغانستان کې ماته خوړلې او مهم قومندانان یې وژل شوي او یا هم نیول شوي دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې داعش په افغانستان کې ماته خوړلې ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان لیکل سن هم د داعش پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړي. یو شمیر افغان کتونکي بیا د ایران او روسیې دا ډول ادعاوې تبلیغاتي جګړه یادوي. د سیاسي چارو کارپو یونس فکور په دې اړه وویل
دوی تبلیغاتي جګړه د دې لپاره پای کړي چې یو افغانان خپل متحدینو شکمن کړي او بل طالبان وډاري د ځان سره او همکاري ته تشویق کړي. په دې نامه چې ګواکې د داعش خطر وجود لري او هغه هم شمال ته انتقالیږي.
نوموړي همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل څو له خپلو نړیوالو ملګرو سره د غندېښنې شریکې کړي او کومه رواني جګړه چې ایران او روسیې پیل کړې د مخنیوي لپاره یې جدي تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینه مانی وی د پیونگ یانگ له چوپتیا سره سره تمه ده چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ سرمشري د ترسره شي. امریکایي مقامات وی د ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ کتنه احتمال لري. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څنګه راپور وړاندې کوي.
د جنوبي کوریا هغه پلاوی چې په دې وروستیو کې شمالي کوریا ته سفر کړی دی ویلي دي چې کیم جونګ اون غواړي له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره وویني. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ولسمشر ترامپ به له کیم جونګ اون سره وویني، د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سندرز ویل سپینه ماڼۍ د کتنې ته منتظره ده. سارا سندرز ویل دا کتنه پیشنهاد شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو منلې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویل د دې لپاره چې د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ د کتنې دقیقه نیټه او ځای وټاکل شي، د دواړو لورو ترمنځ باید یو لړ موافقې وشي. ټیلرسن پرون په الجزایر کې ویل دا موضوع لا په ابتدایي پړاو کې ده او شمالي کوریا لا تر اوسه په دې باب زیات څه نه دی ویلي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن د شمالي کوریا تماس ته منتظر دی. په یو غیر سابقه تحول کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره اونۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په کتنه موافقه وکړه. جنوبي کوریا بیا ویلي دي چې ښایي د امریکا او شمالي کوریا مشران د روانې می میاشت په وروستیو کې له یو بل سره وویني. تر دې احتمالي کتنې د مخه ټاکل شوې ده چې د جنوبي او شمالي کوریا مشران په راتلونکي اپریل میاشت کې کتنه وکړي. راپور نوې چې د دواړو کوریاګانو مشرانو ترمنځ کتنه به د دې هوادونو ترمنځ په یو سرحدي کلی کې ترسره شي. په داسې وخت کې چې د شمالي کوریا د اټومي ازموینو له امله د واشنگتن او پیونگ یانگ ترمنځ د اټومي جګړې خطر پیدا شوی و، د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون ترمنځ احتمالي کتنه یو ستر تحول بلل کیږي. د جنوبي کوریا پلاوی چې له پیونگ یانگ یې کتنه کړې ده، د شمالي کوریا د مشر پیغام د متحده ایالاتو او چین ولسمشرانو ته رسولی دی.
ازادي راډیو ته غواګیاس. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ څو معیاري کارخانې جوړیږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سیشمې په ورځ په کابل کې په دې اړه جوړو شوې مراسمو ته وویل، د دغو کارخانو په جوړېدو سره به د اقتصادي ودې ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په دغه اقدام سره به د افغانستان جلغوزي د دغه هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي. واصل وساله او نور جزئیات.
جلغوزی د افغانستان هغه محصول چې په تیرو کلونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو اوس افغان حکومت او خصوصي سکتور غواړي په دې برخه کې لازمه پانګونه وکړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د جلغوزیو په نوم جوړ شوی کانفرنس ته وویل، د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې د افغانستان خودکفایي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د خنوم لپاره یو مهم اړتیا ده.
او د افغانستان د صادراتو په زیاتوالي کې، د خلکو په خرچونه کې، او د افغانستان د شنوم او شرامت او ښه شهرت په صادراتو کې، په هغو تولیداتو کې چې افغانستان پکې ظرفیت لري او ظرفیتونه لري، یو اساسي اقدام او یو اساسي کار، یو بنسټیز کار شوی ده او کېږي انشاءالله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نګه جلغوزیو په نوم یو تولیدي شرکت پتیلې چې په کابل، ننګرهار، لغمان، پکتیا او خوست کې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره سو کارخانې جوړې کړې. د دغه شرکت رئیس یحیی خان زدران وایي، د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ دغه کارخانې به د یو کال په موده کې بشپړې او په عملی کار به پیل وکړي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې د معلوماتو لمخې، افغانستان هر کال د شاوخوا 800 میلیون ډالر په ارزښت 3000 میټریک ټنه جلغوزي تولیدوي چې یوازې 1000 میټریک ټنه د افغانستان لپاره او پاتې د پاکستان لپاره نورو هیوادونو ته صادرېږي. د دغه خونې په خبره، افغانستان په تیرو لسو میاشتو کې د 9 میلیون ډالر په ارزښت سباندې 1000 ټنه جلغوزي بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه چین ته صادر کړي. اوس مهال په هیواد کې 3000 هکتار ځمکه په پکتیا، خوست، پکتیکا، ننګرهار او لغمان کې د جلغوزیو په ونو پوښلې دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپو عبدالله وحیدیار وایي په افغانستان کې د جلغوزیو د پروسس او بستهبندیو د کارخانو په جوړېدو سره به د افغانستان جلغوزي نړیوالو بازارونو ته د دغه هیواد په نوم صادر شي.
لومړی دا چې په اطرافو کې چې کله مونږ د اطرافو خبرې کوو یعنی په ولایاتو کې مستقیما د خلکو په ژوند تاثیر لري او هلته اشتغال یا وظیفې زیاتېږي. دویمه مهمه مسله دا ده چې دغه جلغوزي د افغانستان په برانډ یا د افغانستان په نوم باندې صادرېږي اروپا او مرکزي اسیا هیوادونو ته. پخوا دغه امکانات نه ول.
ښاغلی وحیدیار وایي جلغوزي او زعفران د افغانستان هغه محصولات دي چې په نړیواله کچه ښه بازار لري او افغان حکومت ته پکار ده چې دې برخې ته لا ډېره پاملرنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په ازادي راډیو ډاټ کام ویب سایټ باندې اوریدلی شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز تاسو ته ووایي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس چې نن په یو ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی وایي متحده ایالاتونو داسې نښې لیدلي چې د طالبانو یو شمېر ډلې لیوالې دي چې د څه باندې 14 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د خبرو امکان وازموي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فراه ولایت د اناردرې ولسوالۍ ډېره برخه د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده او دښمن ته درانه تلفات رسېدلي دي. د راپورونو له مخې د بلخ د نوي والي په توګه د ساقرا ګذر د ټاکلو پر سر د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی دی. د ترکیې پوځ وایي د سوریې شمالي ښار افرینې محاصره کړی دی. امریکا خبرداری ورکړی چې که روسیه، ایران او د سوریې حکومت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب تایید شوی اوربند له پامه وغورځوي، نو په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو له کبله د بشري فاجعې د ختمولو لپاره به اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات له دې کبله چې هغه د روسیې لخوا په بریتانیا کې د یوه پخواني روسي جاسوس مسمومېدل وبلل په غوسه دی. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې جمهوري غوښتونکو غړو ویلي چې د امریکا د 2016 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه پلټنه پای ته رسولې او دې نتیجې ته رسېدلي چې د کرملین او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ټیم ترمنځ پټه اړیکه نه وه.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ته غوږ دوچې واصل وسال جوړ کړی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. افغانستان د 2019 کال نړیوال جام پرې پړاو سیالیو په سوپر 6 پړاو کې خپل لومړی لوبال له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله په داسې حال کې د پنځشنبه پر ورځ له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي چې ویسټ انډیز له لومړی پړاو سلور پوینټونه لري او افغانستان هیڅ پوینټ نه لري. د کرکټ پوهانو په باور په دوهم پړاو کې د افغانستان لپاره د هرې لوبې ګټل مهم دي. په ځانګړې توګه د ویسټ انډیز په وړاندې د لومړۍ لوبې بریا د افغانانو لپاره ښه زیری لرلی شي. افغانستان په دغه پړاو کې خپله دوهمه لوبه له متحده عرب اماراتو سره او درېیمه یا وروستۍ لوبه له آیرلینډ سره کوي. د کرکټ د نړیوالې شورا د اصولو له مخې د سوپر 6 پړاو نه به یوازې دوه مخکښې لوبډلې د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. د ایران په فجر سیالیو کې د وزن پورته کولو افغان لوبغاړي د شپږو مډالونو سره هیواد ته ستانه شول. د افغانستان د المپیک کمیټې د معلوماتو له مخې د افغانستان د وزن پورته کولو درې لوبغاړي فضل کریم ترکمن، میرویس رازقي او زبیر نظري په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره ایران ته تللي ول. د فجر د وزن پورته کولو دریم پړاو نړیوالو سیالیو کې فضل کریم او میرویس رازقي وتوانېدل چې د برونزو درې درې مډالونه خپل کړي. دغه سیالۍ د روان میلادي کال د مارچ په 6 نیټه د ایران په اهواز ښار کې پیل شوې وي. او په سریلانکا کې د ندهاس شلوریزو سیالیو په څلورمه لوبه کې هندوستان بنگلادیش ته په 6 ماتې ورکړه. سریلانکایي لوبډلې په لومړي بیټنګ کولو سره په ټاکلو 16 رنو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو هندۍ کرکټ لوبډلې ته د 153 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندۍ لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په 13 اوور کې د 4 په زیان سره پوره کړ او په روانو سیالیو کې دوهمه بریا خپله کړه. په دې وړاندې په دغو سیالیو کې هندوستان بنگلادیش ته هم ماتې ورکړې وه، خو بنگلادیش بیا په خپله لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته په 5 ماتې ورکړې. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راديو ته غواګست خبرونه په ویب سټ کتلای شئ www.azadiradio.com مو ادرس ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشري حقوقو څخه د سرغړونو د اداو په اړه له 1 میلیون زیات شکایتونه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ثبت شول. اوس اکثر افغانانو په حق کې د جرمونو د نړیوالې محکمې ICC د تړنې په د پیلودو پورې خپلې هلې غوټه کړي. په دې اړه یو رسمي څرګندونه په افغانستان کې د عدالت له تضمین سره څومره مرسته وکړي. په دې اړه نوریاس نوری یو تفصیلي ریپورت جوړ کړی چې په همدې سره به خبري برخه پای ته ورسیږي. وروسته به د خزو پروګرام او همدارس د ګوریا چارخ پرونه خبره شي.
اته دیرش کلن نجیب الله حیدری په افغانستان کې د نږدې څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو او زیانمن شو کسانو له ډلې یو دی. حیدری چې په سرپل ولایت کې بزګری کوي د کابل د جمهوریت روغتون له بستره ازادي راډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې ناپیژندو وسلوالو پرې ډزې وکړې او د ټپي کړ چې دا درې میاشتې تر درملنې لاندې دی. دی وایي هیڅوک دا پیښه نه څیړي. د امنیې قمندان بې پروایي کوي، کاغذ پراني ده او بس.
کسی پرسانه میکنه، قماندان امنی سنجارت سرانگاری میکنه، کسی نمیخواد که بگیره، چیز کاغذ پرانی زیادت نیست.
خود سرپل لسانچارک امنیه قماندان محمد صادق سیال ازادی راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه څېړنه روانه ده. دغه دوسیه مو څېړلې او اوس د سانچارک په څارنوالۍ کې ده. اما هر څومره مو چې هڅه وکړه چې په خپل زیانمن شوی حاضر شي او موږ ته دغه پیښې په اړه توضیحات راکړي، نه حاضرېږي. ډیره لری بریښي چې د حیدری په څیر په افغانستان کې د ډیرو دا ډول پیښو او نورو جنایتونو عاملان د مجازات شي. له مجازاتو تیښته د ادارو کمزوري او د پیښو له عاملینو سره حساب کتاب نه کول سبب شوي چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات کسان د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه شکایتونه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. دا یوازې دوی نه دي، بلکې په میلیونونو افغانان د خپلو وژل شو عزیزانو او نورو ظلمونو لپاره چې پر دوی د مختلفو حکومتونو د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو جګړه مارانو او د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر افراطي ډلو لخوا شوي د عدالت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه یوه له هغو ادارو څخه ده چې له دغې نړیوالې محکمې سره د 1,170,000 شکایتونو په ثبتولو کې ونډه اخیستې. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي 1,070,000 شکایتونه یې له دغې محکمې سره آنلاین ثبت کړي او هغه د خبریالانو د وژلو، تښتولو او له هغوی سره د نورو ناوړه چلندونو په اړه شکایتونه دي چې د 2003 او 2010 کلونو ترمنځ د طالبانو، حقاني شبکې او داعش په څیر ډلو لخوا ترسره شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه که په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، هغه به د 2003 میلادي کال د مې له میاشتې وروسته ترسره شوو جرمونو په اړه وي، ځکه افغانستان په همدې کال د روم تړون چې پر اساس یو کال مخکې په 2002 کې دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوه لاسلیک کړ. خو په دې هیواد کې ډیر داسې جرمونه او ظلمونه شوي چې د مخکنیو لسیزو پر حکومتونو پورې اړه لري او تر اوسه له عاملینو سره حساب کتاب نه دی شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فتو بنسودا په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې هڅه کوي د هغو احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره رسمي اجازه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د امریکا د پوز، CIA، طالبانو او په هغو پورې تړلو نورو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د دې محکمې د عامه اړیکو دفتر د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی، یوه ایمیل له لارې په ځواب کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده شوې او محکمه به د زیانمن شوو لخوا د شکایتونو تر څیړنې وروسته نهایي پریکړه وکړي. پاتریشا ګاسمن چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د افغانستان په اړه څېړنه کوي وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه افغانانو ته یو مهم پیغام ورکوي او زیاته کړه چې محکمه به ډیر ژر پریکړه وکړي چې بشپړ تحقیقات پیل کړي، کنه چې دا به د دې په فکر په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر لور یو جدي ګام وي. خو ګاسمن چې څو لسیزې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه څېړنه کړې او لیکنې خپرې کړې وایي د بښنې هغه قانون د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې هغو هڅو ته د پای ټکه کېښود چې په 2006 میلادي کال کې تصویب شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تیرو 12 کلونو کې په دې نه دی بریالی شوی چې په تیر کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپل راپور خپور کړي. ګاسمن زیاته کړه، فکر کوم چې افغانانو نور د انتقالي عدالت د پرمختګ په اړه باور له لاسه ورکړی دی. په عین حال کې واشنگټن هم نه غواړي چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې ښکېله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 نومبر میاشت کې په یو بیان کې وویل چې د امریکایي پوځیانو په اړه د ICC څېړنه کاملا غیر قانوني ده او توجیه نه لري، خو کابل ویلي چې له دې محکمې سره به همکاري وکړي. دغه همکارۍ ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیره میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې هم اشاره وکړه او ویل چې موږ له دغه محکمې سره همکاري ته ژمن یو او هغه جرمونه چې د روم په تړون کې د شوې د افغانستان د 2018 کال په جزایي کوډ کې هم منعکس شوې دي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو دو کلونو کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ارتباطي اړیکه ټینګه او همکاري پیل شوې ده. عام افغانانو اوس د دغې محکمې د څېړنې په پیلېدو پورې ډېرې هیلې تړلي. د چارو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا د افغانستان په روانو شخړو کې د دغې محکمې ښکېلې ده یو مهم اقدام بولي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسله والو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګروېږنه یې کوي.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. دې ونه په خبرونه کې د افغانستان لومړی میرمنې بیبی ګل غنی د مرکې دوهمه برخه اوري. تیرونه د وخت کموالی لامل د لومړی میرمنې د مرکې و برخه خبره شو چې د افغان خزو د ژوندانه د زینو مسایلو په اړه خبرې کړې وي. هله د تر پای را سره ملوسی. خطرمنو اوریدونکو، لکه په تیر پروګرام کې چې هم څناڅه یادونه وشوه چې اوس هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په مختلفو بڼو تاوتریخوالی موجود دی، لکه فزیکي تاوتریخوالی چې وهل ټکول، د بدن د غړو پرې کول او دې ته ورته نور مسایل. همدارنګه صحرایي محکمې، ناموسي وژنې، جنسي تیری، په واړو عمر کې د نجونو ودول، په ښار بازار او دفترونو کې د ښځو او نجونو ځورول، په اداراتو کې له ښځینه کارکوونکو سره دوګونی او تبعیضي چلند، او دې ته ورته نور مسایل چې افغاني میرمنې ورسره په ورځني ژوند کې مخ دي. تیرونه مو د همدغه ستونزو د حل لپاره د افغانستان د لومړی میرمنې بیبی ګل غنی مرکه واوریده. دا ونه د نوموړي د مرکه پاتې برخه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په رهبرۍ کې د ښځو د کمی ونډې پروموټ یا د ښځو د ظرفیت لوړولو پروژې او په کارځای کې د ښځو ځورولو مسایلو ته ځانګړې شوې ده. تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
د نیمې نړۍ خبرونه هر سه شنبه مازیګر 3 بجې او تکراری دوشنبه ماسپښین 2 بجې او 15 دقیقې لا اسدی رادیو څخه اوریدل شي.
میرمن غنی، د راپورن لمخې د 1999 کال په بهیر کې د افغان ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د ډېرې دو په حال کې وي، لکه ناموسي وژنې، ځان وژنې ته د ښځو مجبورول، لفظي او فزیکي تاوتریخوالی او د تنور او ورته مسایل. سره دې چې په افغانستان کې حکومت او یو شمېر بنسټونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي، خو بیا هم تاوتریخوالی ورځ تر بلې د ډېرې دو په حال کې دی. ستاسو په نظر والی دومره هڅو سره سره بیا هم تاوتریخ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر دی، او څه کول پکار دي چې دغه تاوتریخوالی ورو ورو راکم او بیخي له منځه لاړ شي؟
د بخش آگاهی هم امی کار زیاد شده. در تلویزیون میبینین که سر وضع خانوما، سر حقوق خانوما، حقوق اطفال.
در اما پو هاوی پا برخکی کار دیده. پرسنوی که تلوینو چیه در خوزو او ماشمانو در حقونو او در بشری حقونو پا برخکی اما پو هاویشته. هاگه بنسطونه چی خوزو تا کار کوی خپلا حسه کوی. تل چی او رو که یو خزا پا غور یا نورو لرو پرتو ولایتونو که ورسر ظلم کیگی، تل زمگل دفتره یو مشاوره لخوزو چارو وزارت سره با تماس کیگی. وینو چی د خوزو وزارت ټول ولایتونو ته استازي لیږي او هڅه کوي زیانمنه خزه یا جلې کابل ته راولي، تداوی کوي، مدافع وکیل ورته نیسي او نورې مرستې ورسره کوي. هغه بنسټونه چې د خوزو د حقونو لپاره کار کوي تر خپل وسه د خوزو لپاره کار کوي. زه پوهیږم چې د خوزو چارو له وزارت شکایتونه ډیر دي، خو دا یو پالیسي سازه وزارت دی او اجرایي صلاحیت نه لري. دوی فعالیتونه محدود دي، دوی ته صلاحیتونه نه دی ورکړل شوی، یوازې په ځینو مسایلو کې د رای ورکولو حق ورکړل شوی دی. زما په نظر کې میرمنې غواړي چې ښځو چارو وزارت ښه کار وکړي، باید سره همغږي شي او وړاندیز وکړي چې یاد وزارت اجرایي صلاحیت پیدا کړي. که فکر کوي چې یو قوي وزارت ولرو، باید د فعالیت امکان ولري.
باید انمی صدای خانوما بلند شوه که ما یک وزارت قوی باید باشه که امکانیت فعالیت داشته باشه.
مننه آقای غنی را بشو بلی پختنی تا ده افغان خود پر وړاندې بل اساسی ستونزه داده چې دوی د کار په محیط کې مسؤلیت نه لري، جنسیتی تبعی سره مخ دی او په ځینو موارد کې له جنسی ځورونې سره هم دوی مخ کیږي. ستاسو په نظر د دغه ناوړه پدیدې د لمنځه وړلو لپاره څه باید وشي؟ خپله میرمنې څه کولی شي او اړوند ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
علی که میبینین مثلا دا اخبارا از امریکا میبینین که البته یکی از پیشرفت‌ترین کشور دا دنیا، چه کم مشکلات خانوما همونجا پیدا میکنن.
اوس چی پا ورسپانو که وینو پا امریکا که چی یو پرمختلله هیواد دی، خزی پا کارزای که ستونزی لری. در ډول ستونزې په ټوله دنیا کې شته. زما په نظر حل لاره ای دا ده چې حکومت کولای شي د کار په ځای کې یو شمیر مقررات پلی کړي، خو تر کومه چې ماته معلومه ده دغه مقررات هغه څه چې لازمه ده نه تطبیقیږي. ما په افغانستان کې څو لسیزې ژوند کړی او ډېرې تجربې مې حاصلې کړي دي چې په کار ځای کې باید ښځې له نارینه او همکارانو سره څه ډول چلند وکړي. زه ښځو ته ځینې سپارښتنې او مشورې لرم. تاسو چې کله کار ځای ته ځئ، تل ځان ته احترام کوئ، سمې او منظمې جامې اغوندئ او تل خپل کار ته پام کوئ. هغه مسؤلیت چې تاسو ته سپارل شوی هماغه ترسره کوئ. هر چا سره خبرې او خندا مه کوئ، ځکه دفتر د کور په شان آزاد نه دی. ښځې باید دا مقررات ولولي چې په دفتر کې له نورو سره څه ډول رویه وکړي او له دوی سره باید نور څه ډول رویه وکړي. ځینې ښځې زما دفتر ته راځي او له دې بابته شکایت لري چې له ما سره په دفتر کې ناوړه چلند کیږي، خو زه ورته وایم چې تاسو باجرته اوسئ او په دې خبرو مو حوصله مه بایلئ. هر دفتر د جندر یو ریاست لري. که ستونزه وه، کولی شي هلته شکایت وکړي. زه پوهیږم چې دا دومره اسانه نه ده، خو ورو ورو به حل شي او د ښځو ونډه به زیاته شي. په دې پوهیږم کله چې یو څوک جدي وي، خلک هم ورسره جدي وي.
ما میفهمم که ای آسان نیست، ولی میفهمم که ای حل میشه وقتی تعداد خانوما زیادتر میشه. ولی یک چیز هست که آدم که جدی میباشه، مردم به جدیت او را رفتار دارم.
آقای غنی، لکه طول تا چه معلومه ده پا افغانستان که دیری دست میرمنی همشته چه لوریز دکری کری دی ده رهبری پسط ها ده کار وردیا لری، خطر که مچلی دل که اوس پا کابینه که وازی دو خزینه وزیرانی دی پارلمان که هم سلب صلاحیت کیگی یا ده باور رای انوار کول کیگی چه خمسال چه مدوران ده مادن و پترولیم وزارت تنومان ده نرگس نهان ده چه دی له پارلمانه د باور رای وانه خستله. ستاسو په نظر ولې د رهبری په سطح کې د میرمنو ګډون کم رنګی دی؟
که اگر خانم لایق است و کار میتونه کنه، باید برایش داده شو.
زما نظر داده چې که میرمنې وړتیا لري او کار کولی شي، باید وخت ورکړل شي. دا چې پارلمان خزینه نوماندو وزیرانو ته رایه نه ورکوي یا هغوی سلب صلاحیت کوي، دا د هغوی خپل کار دی. خو زه باید یوه یادونه وکړم چې څو موده وړاندې افغانستان ته ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی راغلی و او هغوی له موږ څخه وغوښتل چې د افغان میرمنو د پیاوړي کولو په اړه یو پریزنټیشن وړاندې کړو. موږ یوه ورځ وخت درلود او 50 میرمنې راسره وې. وروسته د وخت د کموالي له امله 12 میرمنو په ګډه کار وکړ او پریزنټیشن یې برابر کړ. دوی د خپلې وړتیا او جرات پر اساس ثابته کړه چې افغان ښځې له هیچا کمې نه دي، کولی شي د هیواد په رهبرۍ کې ګډون وکړي. په هغه غونډه کې افغان میرمنو زه ډېره سر لوړې کړم او ډېر ویاړ مې وکړ چې افغان میرمنې ډېرې پو او زحمت کشه دي چې کولی شي لوی مسؤلیتونه هم پر مخ یوسي. افغان میرمنې ډیره اوږده لار په مخ کې لري او زما په نظر د دې راتلونکی ښه او روښانه ده.
ما فکر میکنم که آینده خانمای افغان بسیار خوب میشه.
نیمه نړۍ د افغان ښځې د ژوند رښتینی انځور.
میرمن غنی د پروموت یا د خځو د ظرفیت لوړولو د پروژې په اړه ستاسو نظر څه دی؟ څنګه زه بایش و چې دغه پروژه پیل شو؟ ډیری خلک نیوکه کوي چې پروموت هغه څه چې لازم ده د خځو لپاره کار نه کوي، او داسې هم ویل کیږي چې پروموت پروژه ستاسو په واک کې ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
شما میفهمین که کشورهای خارجی بسیار سر مسئله خانوما تمرکز دارند.
تاسو پوهیږئ چې بهرنیان د خوځو په مسایلو کې ډیر تمرکز کوي. یو څو کسان په واشنگتن کې راټول شول او د پروموټ پروګرام ډیزاین کړ. خو بدبختانه باید وایم چې په دې پروګرام کې د افغان خوځو له تجربو او مشورو چندان ګټه نه ده اخیستل شوې. زه ډیره خوشحاله یم چې تاسو مانه د پروموټ په حق له پوښتنه وکړه. باید دا خبره هم واضح کړم چې اکثره خلک فکر کوي چې پروموټ زما پروژه ده، خو دا خبره غلطه ده. پروموټ د امریکایانو پروژه ده، ما پورې اړه نه لري، او ما یوازې د افتتاح په مراسمو کې ګډون کړی و، او ما دا سپارښتنه ورته کړې وه چې تاسو د افغان میرمنو لپاره ښه کار وکړئ او په نیمه کې مه پرېږدئ. تر کومه چې ماته معلومه ده، پروموټ 250 میلیونه ډالرو په لګښت د 50 کلونو لپاره یو پروګرام دی چې نږدې 80,000 میرمنې به پکې روزل کیږي. دا چې پروموټ څو برخې لري او هرې برخې ته 50 میلیونه ډالر ځانګړي شوي او 50% یې بیرته د بهرنیانو جیبونو ته ځي، زما په نظر دغه پیسې بسنه نه کوي. او بل دا چې خلکو ته د ډیره غټه پروژه ښودل شوي، خو په حقیقت کې دا یو وړوکی پروګرام دی. زما په نظر دا پروژه ځکه ارزښتمنه ده چې نجونې او میرمنې راټولیږي، له یوې بلې سره خپلې تجربې شریکوي او په ځینو برخو کې روزل کیږي. خو عیب دا دی چې دغه نجونې چې کله فارغېږي، دوی ته دا ذهنیت ورکول کیږي چې تاسې حتماً کار پیدا کوئ. ځینې دغه نجونې چې له پروموټ څخه فارغېږي او کار ورته نه پیدا کیږي، زیاتې زما دفتر ته راځي او شکایت کوي چې موږ ته کار نه پیدا کیږي. زه بیا دوی ته مشوره ورکوم چې تاسو یو څه زده کړئ، ټولنې ته مو وګورئ، حتماً تاسو ته د کار زمینه مساعده ده. خو اوس د کار پیل ده، باید حوصله ولرئ، هڅې وکړي او په دې ځان پوه کړئ چې د ټولنې اړتیا څه ده، او کله چې بیا فارغ شي او کار ورته نه وي، بیا نو دوی مایوسه کیږي. خو میرمنې باید خپله هڅه او هاند وکړي. هیڅ وخت دې ته په تمه نه وي چې بهرنیان به راځي او دوی ته به د کار زمینه برابروي، بلکې دوی خپله باید نوښتونه ولري.
باید که خلاقیتشان، ابتکارشان احیا شوا.
میرمن غنی، ډیره زیاته مننه کوم دا چې موږ ته مو وخت راکړ، او د نیمې نړۍ خپرونې له لارې مو د افغان ښځو د ژوندانه په اړه خپل نظر څرګند کړ. ډیره مننه.
شکر از شما. بسیار خوب.
نو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. کا غواړی مختلفونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی. په کابل کې 41، کندهار کې 22، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله سپارم. خی چاري.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام، خدای مو خوښ لره، خو په دې شرط چې پیدا یې کړئ، ځکه دلته خوښي داسې ده لکه برق چې له حاضره غیر حاضر ډیر وي. اوس خو لا خلک وایي چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نه وي کړی، کنه داسې د بې وخته تګ او راتګ عادت خو یې نه درلوده، او کله کله خو لا په ساعتونو لا درک هم شي. د خپرونې په پیل کې مو له یوه نوي ائتلافه خبروو. اوس خو هره ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي، لکه پخوا به چې ګوندونه، انجیوګانې او بیا شرکتونه جوړېدل.
حاجی صاحب خبر شوی؟
نه، پس چی؟
د شانواز دوی د کوڅې مشرانو ائتلاف کړی.
څه وخت؟
پرون سره غونډ شوی و. شانواز په خپله میهمانخانه کې ډوډۍ ورته کړې وه.
ها،
هو. غریب ګل ویل چې دا ائتلاف یې د مونږ په ضد کړی دی.
د څه دپاره؟ ولې مونږ څه کړي دي؟
وایي لالباز ویل چې د دې کوڅې خلک به کډه کوو او خپل کورونه بلو یو
یعنی چې غواړي مونږ کړه کړی او زمونږ کورونه خپل کورونه سره یو ځای کی او لوی کړی ها
او ولی هغه د اسکندر دوی د کوچی په هغه بل وار اتلاف کړه نه کړل دوی ته خوند ورک
دا خو رښتیا وای خدا وای چې مونږ څه وکړو داسې لاستر زنې کې ناستل هم ولاکه پکار وي
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادی بم پکې کینو لومړی به په خپل منځ کې اتلاف وکړو او بیا به د لوی او کګي کوچی مشران هم راغونډ کړو او لاغو سره به اتلاف وکړو
رښتیا وایې چې اتلاف اتلاف مات نه کړو بل ډول نه کیږي ویرېږم چې آخر به مو وچ ډاک ته کینوي
همدا اوس هم کینولی یو یو ځل اتلاف وکړه وایي په دې لن به د بل چا موټرونه نه پرېږدو بل ځل اتلاف وکړه وایي دلته پرته له موږ بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولی چې دا هر څه خپل کړه بیا یې د کوڅې د خلکو د پازابولو لپاره اتلاف وکړه او هغوی یې کډه کړل دا ځل یې نو موږ ته ملا تړلې ده
نه نه دا ځل یې نو نه پرېږدم د یو پر ځای به لس اتلاف ورته را جوړ کړم چې له اتلافه مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو اجی مبولا زورشه خان میر او د زیړګل ادی را ولا چې هم دا نن خبر یو طرف کړو ګورې له موضوع خو خبر یې کنه
او
او او خبر یو چې تلاف را تکړی
او
دوی مرته هم د پاس کو چې د خلکو فکر کړی دی دا سه جواب ورکو چې لې تلاف یې زړه توسي
خان میر خان ته په کې سوای
یا راجی صاحب زه خو هم دا تلافونه داسې راته نه ښکاری لکه یو کپ نسوار غوندې چې خلې ته واچي اتلاف به جوړ کړو او اول به موټرونه او دوکانونه ور باندې کړو دوی خپل موټرونه او دوکانونه ماسک کړی دي
د مامم دا خوخه ده چې له اتلاف روسي موټرونه او دوکانونه ور باندې کو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کو دا څو کال دوی جوړ کړی وو ل دې روسي مونږ جوړو
ګوري تاسو ډېر تجربه نه لري مو چې با په کلی کې کوم شي سره جنگ وکړ نو لاړه به د کلی له نورو شل سره به مو خوري پیل کړه او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاته شوه او په زاریو زاریو به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو نو موږ باید د لوی کوڅې د کږې کوڅې پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره اتلاف وکړو بیا به یې وګورو چې څه کېږي
د زیړګله دی نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو همداسې کوو د خیره لاله څه خبره ده
حاجي صاحب لال باس خو د شانواز له اتلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په اتلاف کې شامل شي هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی نور چې هر څه وایې منم یې
پام چې په تیر نه وځئ ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر زه کړې د بل چیرته بار کړه
ائتلافی متلونه
وای بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي
وای ائتلاف ائتلاف لاره څوکې بده خوندی وی
وای کدی دښمن کمزورای هم وو تابعیت ائتلاف ورته نیسا وای د بی امنیت ملک لپاره دوه درې ائتلاف پکاردی
وای چې نه لري پیسې نه دی ډله جوړوي او نه ائتلاف وای چې نه لري سړی هغوی به هر وخت ائتلاف کوي
وای چې ائتلاف نه ورسره کوي تخریبوه خو یې ما او اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو کله چې سړی ورخطا شي داسې هم ترې پیښیږي
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملاسب درته وای چې دغه پلانې د پلاني لور چې په دغه نامه او نسب بل لور نه لري د ذکر شوی مہر په مقابل کې د تا قبول وا او قبول د کړه نو ته په جواب کې ورته وای چې قبول می وا قبول می کړه او قبول به می وی
او کدا می ورته ونه وایل
دا تمی دا اولی ونیا ضرور بوای زکه چی بیا دی نکان کیگی
ویلی سخت ندی
نه چه سخت دی دری کلمی دی لام دا او سی لزان سر تکرار وا شیری دی نشی
سام دا لزان سر بای تکرار کرم
قبوله می و قبوله می دا او قبوله به می وی قبوله می دا قبوله به می وی قبوله به می کری لکه چی غلط شم قبوله می و قبوله می دا او قبوله به می وی
دست لزان سره لگیه قبوله می و قبوله می دا دست ما نلری
د نکاح پر رازی را باندی وایی ما ویل چی تایار می ورته زده وی کنه
تم خلاصی د دری تو که ویل چی دی چی دوم را گردانی کوی
د تا زده دی
و وای زون وای چی قبوله می و قبوله می ده او قبوله به می وی
تا له چاز دکره
از چی وړم نکه تړلو ته به ډیر اتلم از کاغه وخت به بیا په زوم پیسې شیندلې او موږ به راټولولې هماغه وخت می دا خبرې زده شوې دي
له ما هیریږي داریږم چې بل څومونه وایم
له تا شکم نشته د مرغۍ قدر دې زړه دی ورخطا کیږي
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دیکره، قبول بشی، قبول میکره
لکه چه واده نوری دن؟
ملاسب ما توایی؟
او، نکابا وطرو
خس ایده ملاسب، خیل
داغ بی بی بلا نستا چه دمیوه گل لور دا او پا دی نام او نصب بلا لور نلری د ذکر شوی مهر په مقابل کې تا قبول کړی وا او قبول دکړه تا قبول کړی وا او قبول دکړه تا قبول کړی وا او قبول دکړه
تا قبول کړی وا او قبول دده تا قبول کړی وا او قبول دده قبول بد شي
ما نه تا
سړی ورخطا دی می کوي
پراوانا ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور هارون ګلزاد ستاره امینی صادق سپینغر رنا هوتک او زه حسین حکمت کلمون سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 41 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3